څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د مهمو خبرونو سرخط: د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیه ته یې واضح کړی ده چې که په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي، ډیره لویه بیه به یې پرې کړي. د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره یو لیک نن خپور کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزی قومندانۍ نن ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې یوه بیړۍ نیولې وه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی مرکچي پلاوی چمتو دی. وحید عمر وویل زموږ پلاوی په ټولو مسلو خبرې ورسره کولای سي خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره به په خبرو کې ناست وي او په فراغ کې به چاودنه کېږي. دا لا دقیق نه ده څرګنده سوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو خبرې په کومه ورځ پیلېږي، خو حکومت وایي چې دوی تیار دي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې یوویشت غړي لري او په هغه کې څلور ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې تر ننه لا تجهیزوي، خو پومپیو ویلي چې که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا عسکر ووژني، روسیه پوهیږي چې ډیره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د آزادې اروپا او آزادې راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي:
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians.
دوی موږ ورته واضح کړی ده، موږ ته تاریخ معلوم دی، موږ پوهیږو چې تر دې مخکې روسیه طالبان ته وسلې ورکړي، موږ خبر یو چې ایرانیان یې تر ننه لا ورکوي. موږ هر یو ته دا چې څه توقع لرو څرګنده کړې ده. موږ به د هر امریکایي عسکر د خوندیتوب لپاره او د هر هغه عسکر لپاره چې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په افغانستان کې کار کوي، که هغه د چک جمهوریت یا د بل هر هیواد، هر هڅه وکړو. موږ دا کار پخوا هم کړی، سږ مو هم کړی او تر هغو به یې کوو چې په افغانستان کې عسکر لرو. مایک پومپیو وویل ایران او روسیه ته یې په زغرده ویلي چې امریکا دا نشي زغملی. د امریکا د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره په یوه لیک کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لیوالتیا مثبته ده، مثبته خبره ده، خو د هغوی له څرګندونو او بیانونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغوی له اعمالو سره توپیر لري او په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې بېګناه افغانانو ته یې تاوان رسولی دی. په دې لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شری او د افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د افغانستان د ښځو شبکې همداراز د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو نظر د اندېښنې وړ بللی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په میاشت کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د ښځو هر حق د اسلامي شری او د ټولنې د دود او دستور په چوکاټ کې مني، خو د افغانستان د ښځو شبکې نن طالبانو ته پلي کې لیکلي چې دوی وضاحت غواړي. اندېښمنې دي په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ښځو لپاره د ټولنیز او حقوقي امتیاز یادونه کړې او لیکلي دي چې دوی باور لري چې افغانستان د ټولو انسانانو، افغانو ښځو او نارینهوو هیواد دی او د خپل حق لپاره به مبارزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان لاسلیک کړی دی. د جمهوري ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد ښه عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي د دې شورا مشري به په خپله جمهور رئیس اشرف غني کوي. په شورا کې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ سنت کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرونو یو لوی بیړۍ چې د لایبیریا تر بیلغ لاندې روانه وه د لنډې مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته ور وختل. د هرمز په تنګي کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. امریکایي ځواکونو یوه تور سپینه ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هیلیکوپټرو په چټکۍ په رسیو د ام وی ویلا په نوم د بیړۍ ته راکښته سوي وه او دا بیړۍ وروستی وار د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل سوې وه. یو امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټ پرس اژانس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون دا عملیات کړي او 15 ساعته په بیړۍ کې پاته سوي دي، خو د ایران دولتي رسنیو لا څه نه دي ویلي او د ایران حکومت هم خبرې نه دي کړي. برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې څو موافقې سره لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا دا هیوادونه د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس په ضد په روسیه کې جوړ سوی واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤون او اغیزمن دی. روسیه ادعا کړې چې د نړۍ لومړی هیواد دی چې د کورونا ویروس پر ضد یې د سپوتنیک وی په نوم واکسین جوړ کړی، خو روغتیایي کارپوهانو ویلي د واکسین د ازموینې د دریم پړاو تر بشپړېدو مخکې او مخکې تر دې چې ساینسپوهان او ډاکتران په دې اړه راغونډ شي معلومات وڅېړي داسې ادعا د جدي پوښتنو وړ ده. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرچیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندي. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید له چوکۍ لرې سي. دی د آزاد اروپا او آزادي راډیو د بیلاروس له برخې سره پرون په مرکه کې وویل: زه له خپلو خلکو مننه کوم چې زموږ د هیواد د ژغورلو لپاره هڅې کوي. زما په خپلو خلکو مینه راځي. دا اول وار دی چې زه په خپلو خلکو کې یو نوی شور وینم. هغې وویل چې د بیلاروس خلک ډاډ لري چې الکساندر لوکاشینکا ټاکنې بایللې او د هغه رقیبې سویتلانا شیکانوسکایا ګټلې دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. پراپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي دا خبره کړې ده. د دې چارواکي څرګندونې به له یوه شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
د دواړو خواوونه تر اوسه پورې د ملت هغه ټاکونکی پلاوی چې هغه مرکچی هغه د افغانستان په درد باندې دردمن وي، دغسې څوک تر اوسه پورې دغو حیاتانو کې نه وینم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند د مهارولو لپاره د تیګو پیل شوی دیوال د ړنګېدو په حال کې دی او د هلمند چارواکي ښځو ته د کرنې وسایل ورکوي څو پر خپل ځان بسیا شي.
مش په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوم نو کوي په الله کو ته مشته پک شو وکړو مش په لایال پر قرار کو.
نړیوال مسایلو تک هم کتنه کو. امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمه کې د سپورت نړیوال 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره وسی. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او نورو خارونو کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونه لومړی موضوع ته، افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پایل پر مهال د دې وسلوالې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی د باج اخیستو په توګه وکاروي. له بلې خوا طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو غړی وای لا هم د خبرو اترو د پیل کره نیټه معلومه نه ده او نه هم قطر ته د دوی د سفر په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک شوي دي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې وای دا ډله باید د مذاکراتو میز کې د تاریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل لیدلوري واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبانو سم تاریخوالي کوي څو د مذاکراتو پر مهال تر د باج په توګه ګټه واخلي، خو خغل عمر خبرداري ورکوي چې د مذاکراتو ته پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړني د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبري وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي، غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فراکې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منئ که بل چاودنه هم وکړم؟ دا نه منو.
درګ د لوړ پوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربند او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبرې کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او هم دا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی.
موږ خپل منځي غونډه درلوده، چمتواله هم لرو، درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورټونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهیږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحي عالی شورا هم د مذاکراتو د پیل او قطر ته د افغان پلاوی د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له ازادۍ وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ پیل شوې او کنه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان چارواکو او د طالبانو ویاندویانو پر یو بل لفظي حملو او تورونو ته زور ورکړی. د دې لفظي شخړو په اړه مې په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر وپوښت. ښاغلی تدبیر د مرکې په پیل کې وویل چې دواړه لوري په اوسني حالت کې په خپلو کې د اعتماد د فضا جوړولو ته اړتیا لري.
په دغه وروستیو کې هغه اظهارات چې د طالب چارواکو لخوا او یا هم د دولتي چارواکو لخوا کېږي تر ډېره بریده پورې د دوی په منځ کې هغه د توافق نقطه چې باید وایي هغه پټوي او هغه نه په نښه کوي. د مثال په توګه طالب چارواکو دا نن پرون اظهارات درلودل چې دغه بندیان چې دولت یې خوشي کوي کېدای شي د دولت لخوا د داعش تر عنوان لاندې د خوشي کېدو په درشل کې په نښه شي. یوه خبره دومره خبره هغه څه چې وهد عمر په خپل خبرو کې وکړ، زه فکر کوم چې د یوې خوا کې موږ یایو چې طالب د ټولنې واقعیت دی، نو هغه باید یو واقعیت په حیث باندې ومنل شي او موږ دوامدار که د افغانستان دولت واقعا د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، د افغانستان دولت باید د دې تلاش وکړي چې په هر ممکنه طریقه سره شي ووشي افغان طالب د پردیو له واکه راوباسي او هغه له ګروګان راوباسي. بلې خوا طالب هم باید رښتیا هم د مستقل یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د ازادۍ جنګیالی ځان بولي، دوی په یوازې دي چې د پردیو نظریات او یا د هغو ګټې توضیح کړي، دوی باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې توضیح کړي.
بله تدبیر صاحب، په دغه سی یو حالت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغه سی یو بې اعتمادۍ په حالت کې فکر کوي چې بین الافغاني خبرې به څه ډول وي، نتیجه به ورکړي؟
زه برداشت نه دادم لږ وهمېږم په دې خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې له دې نه وړاندې هم څو سوځلې خبرې درلودلې که تاسو د ژنیو له مذاکراتو راشروع کړئ چې په هغه وخت کې د افغانستان د دولت مخالفین مجاهدین وو، د هغو شاته په ډېر تعصب سره د ګاونډ افسران ناست وو او کله به هم چې د افغانستان د دولت مخالف لوري کومه فیصله کوله هغه به له جلسې نه پورته کېده او هلته به یې پوښتنه کوله، له هغو څخه به راته خپل نظر به یې ورکاوه. که چېرته د افغانستان نړیوال همکاران اوس له افغانانو سره د دې همکاري ونکړي چې هغه بحث چې کېږي، هغه مذاکرات چې کېږي، هغه په کامله توګه افغاني نه کړي، د افغانانو تر واکې لاندې نه کړي، زه ډېر خوشبینه یم. لبلی خوا د ماده بدګدی یو بل عامل دا ده چې زه تر اوسه پورې لا د افغانستان دولت د افغانستان په خبرو کې نه وینم، د افغانستان ملت د افغانستان په خبرو کې لا تر اوسه پورې نه وینم او ندبال خواهون تروس پوری ملت حقا تاکون که اطلاعی شه حقا مرکچی حقا دی افغانستان پدرد بند دادمانی او افغانستان ورطا ارزش ولری درست چوک تروس پوری ملت در حیاتانو که نمیدن بلکه اطلاع حیاتون مشخص لدو جنگی دلونا نمایندگی که او دی افغانستان ملت لمذاکرات نو دی بندی پاکتا
یا وټکل لري چې اوربند یا لکتر لګ په جګړو کې کمواله یا اور کم فکر کوي چې یو نتیجه به وي د خبرو
زه د فکر کوم چې چیرته جګړه د فشار دی وسیلې په حیث او د امتیاز د اخیستو دی وسیلې په حیث باندې ترې نه استفاده وشي دا به د خبرې هم ناکام کی او د افغانستان ولس به هم به باور کې پاندو خبرو باندې
نو تر اوسه پورې خو هم دغه حالت روان دی تدبیر صاحب هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا
په دې کې شک نسته زه دې کې هیڅ نو شک نه بولم ولی که چېرته دوی ځان افغانان بولي او غواړي چې د افغانستان پر اساس د راتلونکي سیاسي فضا کې دوی خپل ځانونه وویني دوی وړاندې له هر څه نه د تاوتریخوالي په کموالي باندې د حملو په ډکولو باندې او حداقل په ورکم باندې کوربند نه وي باید توافق وشي او ټول په هغو ځایونو باندې چې خواهي تعهد کوي د پاتې شي نو برداشت دا ده چې که چېرته دوی د افغانستانو د سر په هکله باندې فکر ونه کړي افغانان به یقینا د دغه په مقابل کې عکس العمل وکړي
بله مننه فقط یوه وروستۍ پوښتنه کلیلند ځواب راکوي فکر کوي چې سوله راځي یوه عامه پوښتنه
که چېرته پروژې شکل بدل کړي زه ډېر خوشبین نه یم اوسني وضعیت ته چې روان ده په افغانستان کې د نویو پروژو د طرحه کولو د هغه تر عنوان لاندې د امتیاز اخیستلو دغه وضعیت په همدغه شکل سره دوام پیدا کړي زه ډېر خوشبین نه یم ولی که واقعا د افغانستان په ګاونډ فشار واچول شي او په افغانستان کې د سولې پروسه افغانان له پردي ګروګانو راوباسي او افغانان راشي په خپلو مندونو سره کښېني بیا دا خبره امکان لري
د سیاسي چارو شنونکی کابل خان تدبیر و چې لازه د رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حل کې دي د عامه روغتیا سرپرست وزیر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال مثبتې پیښې شته چې ناروغانی هم ډیر جدي نه دي د یو بل خبر لمخه نن د کابل په بیلابیلو جمعتونو کې د کورونا وایرس لکبله د مړو شویو کسانو د لایزې فاتحه وخستل شوې لکبله خان محمد سین راپور راکوي
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکوي خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي پر دغه ناروغۍ به د اخته شوو په شمېر کې نور کموالی هم راشي
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال پیښې لرو په خاطر دی چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو هغوی رغېدلې دي
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9199 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 10315 ته رسېدلی دی دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6694 کسان رغېدلي هم دي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي که په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کرونا وایرس پیښې وموندل شي پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډله ییزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قرباني شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغې ویروس نه د ځانونو کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي د کابل د دشتی برچی په یو جماعت کې د یوې ډله ییزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل
ما مردمم کې لمه قدر ډیر منتظر بلند اکپورت یو چې رګستان سم سم په خاطر کې
خلکو د کرونا وایرس تخپریدلو له عمله نو توانیدل چې د مړوسوی فاتحه وکړي. اوس چې د کرونا وایرس کم شوی وموغختل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایزه فاتحه وکړو. ګډونوالو له خدای وغختل چې نور دغه مرز له هیواد لري سي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لسل رويشتمې نیټې نه تر اوسه د کویت 19 لامل ټول 1,305 کسان مړه شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د سیند مهارولو په هدف پیل شوی د تیګو دیوال بیرته د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دی. د 1 میلیارد افغانیو په لګښت دغه پیل شوې پروژه نږدې 1 کال مخکې حکومت پلان کړی وه. چارواکو ویلي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیند له ګواښه وژغورل شي. روحله انوري او د موضوع نور تفصیل.
هغه پروژه چې لا بشپړه شوې نه ده خو د نړیدو له ګواښ سره مخ ده. د کونړ د مرکز اسداباد له نواباده پیل شوی د تیګو دا دیوال چې باید تر نورګل ولسوالۍ ورسیږي د سیمې د اوسیدونکو په خبره جوړې شوې برخې د تخریبېدو په حال کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 80 کلن ملک سید محمد فکر کاوه چې د تیګو د دې دیوال په جوړېدو به یې لسګونه جریبه هغه ځمکه بیرته لاسته راشي چې سیند ترې وړې ده. خو دی وای د دیوال تخریب شو برخو ته په کتو اوس فکر کوي چې خای دا وړی شړې نشي.
زمونږه امیدونه چې د بورډر وال د پټول ګنړ باندې زمکه به خلکو ته دقیقې دا بچت پاتې کیږي. کله به سړي کله به وچی اکم بورډر وال چې موږ ته شوی دی هغه کافی نه دی. هغه وړي هغه ته سین لګېدلې یو سپیل نه لپاره لګېدلې کار پکې کوي.
دی وای اوسې ویره دا ده چې سیندي نور آباد زمکه هم لاندې نکړي. د کونړ د سیند په غاړه پراته خلکوایي حکومت ورته ویلي و چې بولډروال سره به سیند مهار کړي او په زرګونه هکتار ځمکه به د سیند له خېټې را بهر کړي او همداراز به یې په برکت د دوی نورې ځمکې او کورونه د کونړ د توپاني سیند له څپو وژغوري. د دوی په خبره چې د بولډروال پورې تړلې هیلې د ځمکو په څیر سیند ځان سره یوړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی استاد محمد اسف میخیل
د بولډروال ته زیات ضرورت په دی لري چې د دوی ژوند خوندي کیږي د دوی مال خوندي کیږي. خو متاسفانه چې په معیار برابر نه دی. دغه بولډروال اوس د تخریب سره مخامخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د قاضي بانډې پله نه ښکته دغه بولډروال تخریب شوی دی. عملا یې ټول لیدلی شي ولسونو ته خلکو ته د منلو وړ ځکه نه دی چې دی په دې حالاتو کې اوس د تخریب سره مخامخ دی. نو په آینده کې به دا څه دغه ځمکې خوندي کړي.
خلک له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د بولډروال د چارو پوره څارنه وکړي او کوم ځایونه چې تخریب شوي باید هغه ټول ترمیم کړي. یاد بولډروال د مرکز اسداباد اړوند نواباد له پل څخه د سیندواړو خواو کې نږدې 1 کال وړاندې پیل شوی او تر نورګل ولسوالۍ به رسیږي. د چارواکو په خبره چې پرې به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي چې ورسره به د سیند اوبه کنټرول شي او زیاته زراعتي ځمکه به لاسته ورشي. د کونړ والی محمد اقبال سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ د سیند مهارولو لپاره بولډروال باید 50 کیلومتر په طول باندې د سیند دواړو خواو ته موږ باید جوړ کړو تر څو زراعتي ځمکې موږ پیدا کړو او اوبه هم مهار کړو. هغه برخې چې د کار په کیفیت کې مشکل ده چې قوي او جدي نظارت یې وکړو او هغه شوراګانې چې دغه بورډروال شرکتونو ته ورکړی په 2 او 3 لاس هغوی هم د پوښتنې لاندې ونیسو.
د زراعت او د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په 1 ثانیه کې 1,000 متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې.
د همدې خبرونې په 2 نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې به واورئ چې د ماشوم لپاره د مور شیدې څومره مهمې دي. خو تر هغه مهمه ده چې مور به ماشوم تخپل شیدې په کومه طریقه ورکوي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
د کور کلی اونیز پروګرام او نړیوالو مسایلو ته کتنه نه هم په دوهم نیمه کې لرو. خو اوس یوه بله موضوع، په هلمند کې یو شمیر ښځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې میرمنې د کرنې او زراعت له لارې پر ځان بسیا شي. د زراعت په برخه کې دغه مرستې د خوړو د نړیوال پروګرام له لورې د ښځو او کرنې د ریاستونو په همکارۍ ورکول کیږي. که څه هم تر دې مهاله دا کومکونه محدود دي، خو چارواکي وایي له دې وروسته به زرګونه ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي.
دغه میدار خولې او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسر یانه د نوی ولسوالۍ څخه راوستلی دی چې د غنمو تخم او کیمیاوي سره ورته واخلي. د دې ښځو سره چې اکثره د ډېر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کیږي چې په ځان به سیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګره چې د خپل واړه لمسی سره د خوراک نړیوال پروګرام مرسته ترلاسه کوي وایي اقتصاد خراب دی، کلونه کیږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپل پوره کړي.
ما چې خدای دې ته سکانیه وکړي چې موږ سره دغه مرسته کوي، موږ خوشاله یو چې موږ په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کړو، موږ نو کوي پالا کو تیز نشته پکې وکړو، موږ خپل عیال پر قرار کو ولا کد په میاشت په ټاټه پر درګای شه دلې ده نو په کور کې واته ته نه نه پر عیال ولا کد به دا نه غنم په کور کې لرو. مش خوشاله د حکومت خدای دې نه خوري نه د حکومت ته وسو چې مش سره نمرسته وکړي، مش سره د خو حکومت مش سره کې مش خوارو غریبان مسکینان شي ولا کلرو.
د شود سره په مستقیم ډول د غشان مرسته اته نوې خبره نه ده. په خوا هم مرستندوی او حکومتي دارو د چرګانو غواو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې غنښ دي روزل دي. د هلمند د شودو چارو د ریاست یو استاد چې دغه 300 غریب شې زیاتې وی سروې لمخې منډلې دي وایي په خاطر دې د شودو په نوم ورکول سي مرستي سمینه دي وسل سي. کاملی اسماعیلی ازادي رادیو ټول هلمند نه امن ولایت دی. د ډیرو شودو مړونه مرستي وي دي، کورنۍ تر غاړې دي، ځکه د دغه شودو په ځان بسیاینه ضروری ده.
هلمند یک ولایت هسته چې جنگ زده هسته، ولایت رنج دیده هسته، از جنگ زیاد رنج دیدن. مثال خانم ها شوهرای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها نانآور خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود را از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایي که پیل سوی پروګرام نتیجه ورکړي، د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور شوز ته به هم د اقتصادي بسیاینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او نامنوی څخه اغیزمنو سوو شوزو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیاینې پروګرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي تر څنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډېره قرباني ورکړې ده. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید سولې ته ژمن پاتې شي او جنگ ودروي. میرویس فهیم له کندهار لیکي، د افغانستان حکومت د نور د مذاکراتو لپاره خندونه نه جوړوي او اجازه دی ورکی چې مذاکرات شروع شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، اوس خود طالبانو ټول بندیان د بند څخه ازادیږي. افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي، آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د مازیګر د سهار له و د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه لومړی کور کلی او ورپسې امنیت او سالم چاپیریال خبريږي. خدای فرشته جلال زی په استودیو کې د خبرونو لنډی سره
د افغانستان حکومت ویلی چې له طالبانو سره د دوی د مذاکرو پلاوی چمتو دی چې په هر مسله مذاکره وکړي، خو دوی طالبانو ته باج نشي ورکولای. د افغانستان د شرطو شبکې طالبانو ته نن یو آزاد لیک لیکلی چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د هغوی لیوالتیا یو مثبت کار پکې بلل شوی، خو د افغانستان د شرطو شبکې لیکلي چې د طالبانو خبرې او بیانونه د هغوی له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګناه افغانانو ته رسېږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه هم وضاحت ورکړي چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شرع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې که روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په مرکه کې ویلي چې دوی پوهیږي چې روسیه وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکړي، وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړو هیوادونو ته واضح سوي چې امریکا څه غواړي او څه فکر کوي. او برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې یو څو موافقې لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکې دا هیوادونه د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یوه ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس پر ضد په روسیه کې جوړ شوی لانجمن واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤول او اغیزمن دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن مرستیالې کاملا هریس ولسمشر ډونالډ ترامپ بې کفایته مدیر بللی او ویلی دی چې ملت یې سره ویشلی دی. میرمن هریس چې وړمه ورځ د بایدن لخوا د مرستیالۍ لپاره غوره شوه، د ډیموکراتانو په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې پر ترامپ دا لفظي ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د بایدن لخوا د کاملا هریس انتخابول یو غیر معمولی او خطر ډک کار بللی دی. صفی الله ستانیزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې جزئیات اوروي.
د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید جو بایدن په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په ترامپ باندې د امریکا د ادارې په سبب توند انتقادونه او لفظي ګزارونه وشول. د ډیموکراتانو کمپاینی غونډه چهارشنبه د دلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې جوړه شوې وه. د جو بایدن لخوا مرستیالۍ ته تازه غوره شوې کاندیدې کمالا هاریس وویل د ترامپ ناسم مدیریت امریکا له یو لوی ناورین سره مخ کړي.
The president's mismanagement of the pandemic.
د ولسمشر لخوا د کورونا وبا ناسم مدیریت موږ د ستر بحران له وخت راهیسي تر ټولو ناوره اقتصادي ناورین ته واچولو. توکم پالنه او سیستماتیک بې عدالتي د دې لامل شوی چې خلک بیداره او یو شي او د بدلون غږ پورته کړي. امریکا د رهبری لپاره جاري. موږ لا هم داسې یو ولسمشر لرو چې نسبت هغو خلکو ته چې دی انتخاب کړی ډیر د ځان په غم کې دی.
And the people who elected him.
Kamala Harris مرستیالۍ ته تر غوړه کېدو یو ورځ وروسته دا خبرې وکړې. 55 کلنه کمالا هاریس له 2018 کال رئیس د امریکا په سنا جرګه کې د کالیفورنیا ایالت سناتور ده. د امریکا د 2016 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته دموکرات ګوند په لومړنیو ګوندی ټاکنو کې حضور درلود خو ژر په شا شو. د راپورونو په اساس جو بایدن چې د دموکراتانو مخکښ کاندید بلل کیږي د خپلې مرستیالۍ لپاره د یولسو ښځو سوابق څیړلي وو او له ډلې په کمالا هارس سلا راغلی. کمالا هارس پلار د جمایکا او مورې د هند وه او که چیرته په انتخاباتو کې بریا ته ورسیږي لومړنۍ آسیایي او تورپوستې ښځه به وي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ ته رسیږي. خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او اوسنی ولسمشر دونالد ترامپ د کمالا هارس انتخابېدل غیر معمول او له خطر ډک کار بولي. ترامپ وویل کمالا هارس په عام محضر کې په جو بایدن ملنډې وهلي او بدردې ورته ویلي او اوس یو دم د هغه مرستیالۍ ته کاندید شوه چې دا پخپله د ده په خبره له خطر ډک کار دی. ولسمشر دونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل وګوره جو بایدن یو انتخاب وکړ، هغه کمالا هارس غوره کړه. ما هغه وکتله، زه هغه ګورم چې څنګه یې د رایو شمیر مخکته روان دی، آن په نشت حسابېږي. هغه غوسه شوی او جنون واخیسته. تر هغې بل هیچا هم جو بایدن ته زیات بدرد نه دی ویلي، د هغه په اړه ډېرې خرابې خبرې کړي. ټرمپ وویل په دې تمه دی چې کمالا هارس د ده له مرستیال مایک پنس سره مناظره وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشري ټاکنې د نومبر په درېیمه کېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا دریو کسانو لومړنیو ټاکنو ته کمپاینونه ول چې ټول ترې تیر شول او یوازې ترامپ پاتې شو. د دموکراتانو لخوا که څه هم جو بایدن مخکښ کاندید بلل کیږي خو تمه ده د اګست په 18 په میلواکي کې د دموکرات ګوند په آنلاین ملي مجمع کې وروستی کاندید روښانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو. لومړی امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې قرباني غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیرې اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویاند فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کرونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درک کړو چې د ماشوم